دوام یو بلې خبری خبرونه ته خراغلاست. لند خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری آژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ور نه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. تفصیل به یې وروسته واورئ. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وکړه. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 اتیا د ډیرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلیجدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلیجدار اوغلو پرون وویل چې که انتخابات وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. ترکیې د جمهوري ریاست انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسنی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپلې کړې او اوغلو بیا 4.8% رای واخیست. ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28مه وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نېشنل ورځپاڼې سره کار کوي او له څو نورو نړیوالو رسنیو سره هم همکار پاتې شوی دی. ښاغلی لطیفي د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له مېلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگی الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دی وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. د راپورونو پر بنسټ جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې د غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه لري چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له امله لکیب سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قومندان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز له تنګي پورې وتل. دا د دې هیواد د ګډ دریځ نه خو چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي ته اوبو مهمه لار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولې دي پرانستوي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د لاسټیک شوي اټومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته. سهار مو نیکمرغه. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې پانګونې ته د چین د جمهور رئیس لیوالتیا، خو داسې مهال چې د طالبانو اوسنی رژیم نړیوال مشروعیت نه لري او چین په تیر کې هم په افغانستان کې د پانګونې په اړه په خپلو ژمنو نه دی درېدلی، دا څرګندونې ولې او د څه لپاره کېږي؟
چین دلچسپی په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څخه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي.
د هلمند اوبو په سر د ایرانی چارواکو د لانجمنو څرګندونو دوام. تازه په افغانستان کې د ایران سفیر د طالبانو حکومت ته یو میاشت وخت ورکړی چې د دوی حق آبا ورکړي. د جمهوری نظام له سقوط وروسته د افغانانو لوی شکایت له خپل کار روزګار دی. یو ټیکسي چلوونکی به یې واوري چې اوس یې ګټه وټه څنګه ده.
جمهوریت که خو کارونه خو گلتا چون چی تیل ارزان و کاروبار و دیار چا کاروبار خو
افغانستان پارا در نریوال و رسپان و غوارچان به هم در تخبور کرم ملتیان اوکلی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه.
د چین جمهور رئیس وای په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر د دې هیواد له کونډیانو سره همکاري او همغږي زیاته کړي. شي جین پینګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په یو سرمشریزه کې په افغانستان کې پانګونې ته هم لیوالتیا ښکاره کړې ده.
د چین په شانګسي ښار کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جمعې په ورځ د چین ولسمشر وویل چې هیواد غواړي له منځنۍ اسیا سره په ګډه داسې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي او هلته د رغاونې چارې تر سره شي. شي جین پینګ د غونډې ته چې پکې د منځنۍ آسیا 15 ولسمشرانو برخه اخیستې و وویل چین چمتو دی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره همکاري وکړي چې دا هیوادونه د قانون د پلي کېدو لپاره نور ظرفیت پیدا کړي، خپل امنیت پخپله ونیسي او خپله دفاع پخپله وکړي. همداراز د دې هیوادو د خپلواکۍ او په سیمه کې د امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ کوي. په هره برخه کې د سایبري امنیت په شمول همکارۍ ته چمتو دی. موږ به د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ د یوه ګډ میکانیزم د رامنځته کېدو لپاره کار وکړو او په مشترک ډول به د افغانستان د سولې او رغاونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو. چین په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم له پانګونې سره لیوالتیا ښکاره کړې وه او په تیرو څه باندې 21 میاشتو کې چې طالبان واکمنان دي بیا یې هم په دې برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د شانسی د غونډې په وروستۍ ورځ چې د یو کمربند وی لارې د پروژې پر پیاوړتیا خبرې کېدې، د چین، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې تجارت به وسیع کوي او د اوسپنې له لارې، د موټر له لارې او د هوا له لارې به خپل اړیکې پراخوي. دې مشرانو همداراز ترهګریز فعالیتونه او بیلتون غوښتونکي هڅې وغندلې او ژمنه یې وکړه چې له نړیوالې ټولنې سره به یو ځای د افغانستان د بیا رغاونې لپاره کار کوي.
او دل مو چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده، خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د چین په شمول هیڅ سیاست په رسمیت نه دی پیژندلې، نو په افغانستان کې د پیکینګ دلچسپي په څه کې ده؟ په دې اړه مو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو د مسؤل ویان شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
دلته دوه مسایل دي. یو مسایل دا دی چې آیا د طالبان حکومت ملي مشروعیت هم نه لري او نړیوال مشروعیت هم نه لري، نو هر قرارداد چې کوي هغه حقوقي یعنی اړخ نه لري. اما د چین دلچسپي په منطقه کې دا ده چې دغه د منطقې څه قراردادونه د معدنو چې دي دا ترلاسه کړي. اما د یو قرارداد د پخواني حکومت سره هم لاسلیک کړی و چې هغه د مسو عینک قرارداد و، اما تر اوسه پورې هغه نه عملي شو او نه په هغه کې سرمایه ګذاري وکړه. دی صرف غواړي چې دغه ځان ته یوازې افغانستان نه بلکې د چین هم دا پالیسي ده چې په مختلفو ځایونو کې هغه خپل نفوذ وساتي او عملی یعنی په دې باره کې زه فکر نه کوم چې دی سرمایه ګذاري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري، نو که چیرته چین په افغانستان کې پانګونه وکړي، که څه هم تاسو ویل چې دوی به عملا ګام وانخلي، لیکن په ځینو مواردو کې دوی ژمنې کړې دي. ځینې چینایي کمپنیو په افغانستان کې ویلي دي چې دوی به پانګونه پیل کړي ډېر ژر که طالبان تړون ورسره وکړي. دغه تړون ته څرنګه چین زړه ښه کوي؟ ځکه چې که مشروع حکومت نه وي نو ممکن بل ورځ بل حکومت راشي او هر څه بیرته لغوه کړي.
مخه ارزو کې چې ان دیو دا خبرې چې کوم یو دی اواز کاغذ په مخ دي تر اوسه پورې، حتی د تیر حکومت سره هم هغه خپل ژمنې عملي کړې نه چې هغه د مسو عینک د غو چاته به 2 میلیارډ ډالر سرمایه گذاری کړي، اما تر اوسه پورې هغه واره سرمایه گذاری ونه کړل. نو په دې خاطر باندې نو قراردادونه هم د خاطر امضا کوي یا فقط تفاهمنامې دي چې بیا نو کچری وخت راځي او منطقه کې امن راځي، ثبات وي، نو دیو به نفوذ لري او یو سند به لري چې د هغې په مخ کې مختلف شي.
دغه تفاهم نامې چې له داسې یو حکومت سره چې هغوی نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی څه مفهوم لري؟ آیا چین په دې نه پوهېږي سي که چېرته دغسې تفاهم نامې هم ولري او ستاسو په خبره عملي کار هم ونه کړي، نو دا خو به هسې کاغذونه وي، څه قانوني جنبه به لري؟
دا خو هسې کاغذونه دي، اما د دې خبرو د لارې یا د دې د تمې ورکولو د لارې چین وایي چې د طالبان سره رابطه ولري او خپل هغه غټ هدف چې لري په دې منطقه کې هغه دا ده چې د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت مخه ونیسي، او په دې خاطر باندې د طالبان سره یعنی وایي چې هغه رابطه وساتي. اما ملي اقدام زه فکر نه کوم که ولو تفاهمنامه امضا کړي یا قرارداد امضا کړي سرمایه گذاری تر اوسه پورې کړې نه ده، یعنی قراردادونه خو مخکې موجود دي. نو د چین هغه اوږده پالیسي هم دا ده چې هر ځای کې یو موساسې د پښتو په حساب باندې څادر کېږي او بیا یو وخت ته استفاده وکړي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤل ویان شاه محمود میاخیل چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د لیوالتیا په اړه باندې نظر څرګندوه، د ویل چې چین پالیسي لري او یا سیاست کې دا دی چې خواری د افغانستان په څیر باندې هیوادونو څخه معدنونه واخلي او هلته پانګونه پکې وکړي. په داسې حال کې چې چین د جمهوري نظام پر مهال باندې چې په افغانستان کې شل کلنه واکمني وه، د مس عینک په ګډون باندې په ځینو مهمو پروژو باندې پانګونه وکړه، اما تر ننه پورې هغه ډول چې لازم و قراردادونه باندې عمل ونه کړ او حتی د مس عینک د کیندنې چارې هم تکمیل نه شوې.
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو جنجال په داسې حال کې چې افغانستان په 1450 کال کې د هلمند سیند د اوبو په سر باندې له ایران سره یو هر اړخیز تړون لري او د هغې له مخې تر ننه پورې ایران ته له خپل حق زیاتې اوبه ورکړي دي. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي په وروستیو کې د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حق اوبه ورکړي. اسنا خبري اژانس د کاظمي قومي له قوله لیکلي دي که طالبان ایران ته اوبه ورنکړي نو نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهېږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړې طالبان باید د 1350 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهېږي که چیرې په افغانستان کې ثبات، استقلال او ورزي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. هغه په دې اړه چې له یوې میاشتې مهلت وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د طالبانو حکومت وړ مورځ یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. خو برعکس د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون بیا په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا ډول څرګندونې داردی او اصلا داسې مسایل نشته. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د طالبانو عکس العمل صد او نقیض بللی او ویلي دي چې ایران د طالبانو خبرې په قوت ردوي. ایران یو ځل بیا د کمال خان د بند پر جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دې بند د هلمند اوبه ګرځولې دي. د اوبو د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم وایي چې د کمال خان د بند جوړېدو په اړه د ایران اعتراض په هیڅ ډول د منلو نه دی او د داسې یوه بند د جوړېدو ژمنه په خپله ایران د 1450 کال د تړون پر مهال کړې وه.
ایران تعهد کړی و چې د اوبو د ښه تنظیم دپاره به درې بندونو دپاره افغانستان ته پیسه ورکوي، یو بند په شمول د کمال خان، دوه نور به د ایران د هلمند فرود باندې جوړیږي او پیسه به ایران ورکوي. یعنې بندونه ایران په دې موافقه کړې ده چې بندونه جوړول د ده په ګټه دي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند اوبو تړون نږدې 50 کاله مخکې د افغانستان د هغه وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و چې د تهران په وینا په دې تړون کې هیڅ راز ابهام نشته او د دې تړون په 15مه ماده کې د ایران د اوبو حق څرګند دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه راغلی دي چې د افغانستان واکمنانو په تیر یو نیم کال کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې پر شوي تړون به عمل کوي او هغه ته ژمن دي، خو تر دې دمه یې سمه همکاري نه ده کړې. ایران وایي چې وچکالي او په هلمند سیند کې د اوبو کمښت څېړنه غواړي چې تر اوسه د ایراني څېړونکو لخوا د دې پلټنه نه ده شوې. نو کله چې څېړنه نه وي شوې د طالبانو دریځ قانوني نه دی او د منلو هم نه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د شوي تړون د 15مې مادې له مخې ایراني څېړونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې د هلمند د سیند کتنه وکړي. ایران وایي چې د افغانستان لوري تخنیکي وسایل د هلمند پر سیند نه دي نصب کړي چې دا د شوي تړون د 3مې، 5مې او 6مې مادې مخالفت دی او د سیاسي بیانونو له لارې نشي توجیه کېدای.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ده چې په مهماتو ککړ دی او ډېری تلفات هم یې ماشومان دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د روان کال له جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې په دې هیواد کې د بمي چاودنو له امله 134 ماشومان معلولي او وژل شوي دي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د چاودیدونکو توکو قربان شوي غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودیدونکو مهماتو پاک شي.
یو شمیر کورنۍ چې د ماینونو د چاودنې له امله یې ماشومان وژل شوي دي، غواړي چې د دوی سیمې له ماینونو او ناچاودېدونکو مهماتو پاک شي. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي احمد ازادي راډیو ته وویل چې د ده 9 کلن زوی او 6 کلن وراره 2 میاشتې وړاندې کور ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو په چاودنه کې وژل شوي دي.
د ماین د چاودنې غږ شو، ولاړم او ومیلیده چې وراره مې شهید شوی او یو بل وړوکی ماشوم زخمي شوی. وروسته خبر شوم چې زوی مې هم شهید شوی. د افغانستان غرونه او ځمکه له ماینونو ډک، ځکه چې هلته 40 کاله جګړه وه او هرې خوا ته ماینونه او مرمۍ دي.
فاروق کوچی چې په دې وروستیو کې یې زوی د ناچاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شوی، له ماینونو او چاودېدونکو توکو څخه د سیمو پر پاکولو ټینګار کوي. فاروق وایي
نو دا کوچنیانو را وړوي، نارنجه کوچر شی و کور ته را وړوي، دلیا چې ټاکولی وره کمې کړی و. هغه شهید زوپی نور 15 نفره زخمیان و. هغه نصب د غټو کې ډېر ماینونه 3-4 نور ما خپله ولیدو. هلته
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې د روان کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بمي چاودنو له امله 144 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکی زاده پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات په مهماتو ککړ هېواد دی او اکثره تلفات یې ماشومان دي. د نوموړي په وینا ډېری ماشومان په افغانستان کې کله چې کورنۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د بېوسلې له امله دوی د اوسپنې راټولولو لپاره لیږي چې بیا یې خرڅې کړي، د چاودېدونکو توکو قرباني کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي زیاته کړه
افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې جنګي مهمات پکې ډېر دي او قربانیان یې اکثره ماشومان دي. د پیښه کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې 1024 ماشومان د چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله معلول یا وژل شوي دي. ډېری معلول شوي یا وژل شوي ماشومان هغه دي چې د خرڅلاو لپاره زړې اوسپنې راټولوي.
ښاغلی اکتیزا په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې افغان ماشومان تر ټولو زیات د کړکېچ زیانونه ګالي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه په پراخه کچه درېدلې ده، خو د لسیزو جګړو له امله د ماشومانو حقونه هر ورځ په خورا وحشتناک ډول تر پښو لاندې کېږي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان په ځینو سیمو کې د ماینونو جنګي وسایلو او ناچاودو مهماتو شتون تاییدوي او وایي چې په دې هېواد کې د ماین پاکۍ اړوند بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي.
ځینې سیمې ډېر مصرف لټونه او څېړنې ته اړتیا لري چې توان یې نه لرو، خو په دې برخه کې باید همکاري وشي.
په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د جګړو د بېلابېلو اړخونو لخوا ډېر ناچاوده ماینونه او مهمات ښخ شوي او د ماین پاکۍ د بنسټونو له کلونو هڅو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې پاتې دي. په خپله طالبان چې شاوخوا 40 کاله په افغانستان کې د پخوانیو حکومتونو سره په پوځي مخالفت کې وو، تل د ماینونو او مهماتو په ښخولو تورن شوي چې په پایله کې ډېری قربانیان وژل شوي دي. د MDC ماین پاکولو مؤسسې رئیس شهاب حکیمي تقریبا 1.5 میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ماینونو او د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي او د هغه په خبره اوس مهال به هره میاشت 140-150 کسان د ماینونو د چاودېدو له امله وژل کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکیزا په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو او پاتې کېدو په برخه کې د یونیسف پر ژمنتیا ټینګار وکړ او له نړیوالې ټولنې د لاس یاد ملاتړ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې یونیسف د دې ماشومانو لپاره یوازې 22% بودیجه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوال ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خبره کړې دي چې د سنیو لنډیز اورو.
له بنگلاديش خبریدونکو ورځپاڼې ډیلی سن پرون د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف پر تازه څرګندونو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بللی دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران ایکویزا د پنځمې پرز په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې نږدې 90% وګړي له بېوزلۍ سره مخامخ دي چې ماشومان ورڅخه زیات اغېزمن سوي دي. د یونیسف استازي ویلي په روان 2023 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2,300,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې له دې ډلې به 3,500,000 د سختې خوارځواکۍ له کبله چې ژوند یې ګواښي درملنې ته اړتیا ولري. فران ایکویزا ویلی د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنو په نتیجه کې 104 ماشومان یا هم وژل سوي یا هم معلول سوي دي. د ده په وینا زیاتره دغه ماشومان د اوسپنو د ټوټو او کباړ په ټولولو بوخت و چې وروسته یې وپلوري. د یونیسف استازي ویلي په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر چې عمرونه یې شاوخوا 6 کلونو ته رسیږي 1,600,000 دی چې په خطرناکو شرایطو کې کار کوي. د امریکا خبریدونکي ملټري ټایمز خبرونې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په بریتانیا کې ډیره د بشري حقونو یوې ډلې د پنجشنبه په ورځ پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو د کمپاین خبر ورکړ. د مستند کولو په دغو مواردو کې هم د طالبانو او هم د نور افراطي ډلو لکه د داعش ډلې د خراسان څنګ لخوا له بشري حقونو سرغړونې شاملې دي چې د خبرونې په وینا د اوسني افغانستان یو ډارونکی تصویر وړاندې کوي. خبرونه زیاتوي د معلوماتو د مقاومت لپاره مرکز په نوم غیر انتفاعي ډله په دې ابتکار سره غواړي د ملکیانو، ژورنالستانو او قومي اقلیتونو په وړاندې د ناوړه چلند د زیاتېدو موضوع ته د خلکو پام واړوي. ملټري ټایمز د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکي د 2021 کال د اگست میاشتې له 18 په دې نقشه کې د افغان عیني شاهدانو په مرسته د بشري حقونو د سرغړونو 1300 پیښې ثبت شوې دي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د درو وهلو او څنګسار په ګډون د طالبانو لخوا په عامه خلکو ته د سزا ورکولو پر مسأله انتقاد کړی او د دغو سزاګانو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. ملګري ملتونه وایي یوازې په تیرو 6 میاشتو کې 240 نارینه، 85 ښځې او 2 هلکان په عامه په درو وهل سوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو ویب پاڼه د کلاس رسائم ورتنې کیږي یا هم په ځنیو برخو کې دا پاڼه تاسو ته نه پرانیزي. سموږ په ټولنیزو رسنیو کې یعنی په انسټاګرام کې او په فیسبوک او ټویټر کې فلټر شکنونو لارښوونه شته دی. هلته تاسې کولای شئ هم خپل ټلیفونونو کې انسټال کړئ او هم ترخواهیې خپلو کمپیوټرونو کې او په ډېر اسانه طریقه باندې تاسې زموږ ویب پاڼې ته داخل شئ. هلته زموږ ټول خبرېدونکي مطالب چې په ازادي راډیو کې تاسې اورئ هلته ولولئ. تصویري برخه هم په ازادي راډیو ویب پاڼې کې فعال ده. بیلابیل خبرونې چې په ازادي راډیو کې تاسې اورئ هلته ویډیوي بڼه شته ده. ویډیوی مرکی دی، ویډیوی خبرونی دی او ډیر نور مهم مطالب هم شته. دا یادونه هم باید وکم چې د ازادي راډیو ځینې خبرونی په ژوندۍ بڼه په یوټیوب او زموږ پر ټولنیزو رسنیو هم لیدلای شئ. مهم خبری موضوعات او نور مهم خبرونی چې پکې ورته ځای ورکړل شوی دی. وړاندې له دې چې ستاسې غږیز پیغامونه خپره کړم، رو به ګرځو په افغانستان کې یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. شاید تاسې هم ورسره ډېر مخامخ شوي یاست او ډېر کله په موټر کې ناست یاست او له ناستې سره سم یوه کیسه پیل شوې واوسي یا هم سیاسي بحث او ځینې نور مطالب. که په افغانستان کې د خبرو اترو لپاره او کیسو لپاره بل څوک پیدا نشي، په ټکسي کې بیا حتما داسې مسایل شته. او که په ټکسي کې بیا بل څوک نه وي، ټکسي چلوونکی در سره خامخا د خپلې زړه خبرې پیلوي. خاطر پردیس له همداسې یو ټیکسي چلوونکي سره مرکه کړې ده. د کار او ژوند په اړه ورسره غږېدلی دی او بیا یو راپور جوړ کړی دی. په دې راپور کې هغه د خپل ژوند اوسنی حال او تخوای اوسنۍ دوره د جمهوري دوره سره پرتله کوي او بیا د خپل کار روزګار او ګټې واټې په اړه باندې دا راپور د ښار د ګڼې ګوڼې او شور په غږونو پیل کړي.
د څلورو ماشومانو پلار 15 کلن نورګل د کابل ښار اوسیدونکی دی. نورګل له تیر یوې لسیزې راپه دې خوا په کابل ښار کې ټیکسي چلوي. نوموړی چې په اوکراین کور کې ژوند کوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې کاروبار یې ښه نه دی خو بیا هم خوښ دی او دوام به ورکړي. له نوموړي مې د ورځني عاید په اړه پوښتنه وکړه.
تیل ارزان او کاروبار دی، هر چا کاروبار خو غریبی کېدل. چې کله جمهوریت سقوط سو امارت راغی تبا چې بای لوړ لاړې، تیل چې سوي دي، کاګانې جیږي دي، خلک وسه نه لري. چې مخکې به کم چا که 1500 در بس نیو، نو اوس هغه په 100 روپۍ هم زړه نه ښه کوي. تقریبا داسې غریبی کېدل اوس تقریبا چې ډېر کوشش وکړو ₹0.5 هم د مصرف سره
نورګل وایي ټیکسي هم خپله نه ده
چا کرایه ده یو دوست مې را کړې ده زه خپله ټیکسي نه لرم دا مې د یو دوست ده نو ماته یې را کړې ده خپل روزګار باندې چلوم
نورګل په افغانستان کې له حاکمو چارواکو غواړي چې د نفتي او خوراکي موادو د بیو د کمیدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي سپین او زیړه ټیکسي موټر خو ښایي د رنګ تر ډیره پاتې نشي د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ټیکسي موټر رنګ روښانه فیروزي ته واړوي له نورګل نه مې د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه وپوښتل
دا خو ډېر ښه کار ده خو د ښار د ټیکسیانو رنګول د موټروان په غاړه یې بیا دا ستونزمنه ده
پخوانی خلک وایي یا به پیسې ګټي او یا به کیسې ګټي خو په افغانستان کې ټیکسي چلوونکي داسې کسان دي چې پیسې او کیسې دواړه ګټي اوس به د کیسو خبره تر پیسو ډیره ګرمه ده ځکه طالبانو په دغه هیواد کې آن په موټر کې هم د موسیقۍ په اورېدلو بندیز لګولی دی او ټیکسي چلوونکي له ډېرې زړه تنګۍ هم ناچاره دي چې له سورلیو سره کیسې وکړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم ازادي راډیو ته تاسو را لګلي پیغامونه
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ورډونکو ته سلامونه او نیکی هیلې دا ما راغ د سره شیر کې وروره د مجاهدین وزه د حکومتي وسایل سره ډیر بے رحمی ظلم سره کې وروره د مکوې د شکار او توان نه دي د مجاهدین د ما راغ واوري
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم زه شریف لال ساز د کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم نو زموږ دا غوښتنه ده د موسی د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنی دا زموږ لاره جوړه سي د کندهار سره چې روان سي دغه در کجور پرې معنی 15 ساعته لار ده چې اوس جوړه سي معنی سمه سي بیا یو نیم ساعت مزل نه دی نو موږ د موسی د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي ډېرې خرابې دي چې رود راسي مندونه دي معنی زموږ مچران بیا 3-4 ورځې پر هغه منده باندې نه سي وتلی نو موږ دا غوښتنه لرو چې دغه لاره جوړه سي زموږ مریض تر ځایه نه رسېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جلال حدیث وزم لا پیغام دولت غن ولایت جهربت ولسوالی څخه درته پیژنم زما دا دولت او د مخابراتي مسولین څخه دا هیله او ارزو ده ترڅو مشت انټرنیټ ارزانه کی د انټرنیټ به ډیر زیات لوړ دی او زموږ واسط نه پرسیږي نو د مخابراتي مسولین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې ترڅو مشت انټرنیټ ارزانه کی ځکه چې انټرنیټ به هی ګران دی جوړیږي انټرنیټ په دونیم سو افغانی نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه وس نه رسېږي ځکه چې دا ډېرې لوړې بیې دي 2.5 افغانۍ بیا زموږ په سیمه کې کلدار ده کلدار چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کلداري پر مصرفېږي
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 0040 22 11 40 201
او خصاصې اداره لګلې پیغامونه به بیا د ساده رادیو په بیا لابل خبرونه کې درته خبري کی کوم پیغام تر دم غړې پورې نوې خبر شوې فکر مکړی حتمان په راتلونکو خبرونه کې به ورته نوبت ورسیږي او هغه څنګه چې تاسو لري هغه مشکل چې تاسو ازاده رادیو ته په غږیزه باندې راسولې هغه بخبور ازادي رادیو واتس اپ شپيره همغه چوراندې ازا شو هغه تخپل غږیز پیغامونه هر کله راسته ولا شي مونږ په نوبت شکل باندې بیا درته خبرو. د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دونکو دی یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته.